د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې وومنه ز بشیر غواخین تاسو د درو بجو خبرونه کې هر کله وایم ل درو خاطر درنیمو پر بتا سی بلا بل ریپورتونه او ری او په وخت پاتې نیمه ګټه کې بتا سی دوونیس پروګرامونه اوریدل شي نو ویل دا چې را سره تر پایا پورې پاتې شي لومړی به ګولایا سو شو هغه بتا سی د دې خبرونه وایي سلیم شیر مړه خبرونه سره ټکی دا بنو جانی خیلو د خپل غوښتنو لپاره د اسلام آباد په لور مارچ پیل کړی په شمالي بلوچستان کې په هدفي برید کې دوه کسان وژل شوي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې په امنیتي پیښو کې په د ملکیانو په وژنه اندېښنه ښودلې ده دا خبرونه تفصیل د بنو د جانخیلو پر لټوالو نن د اسلام آباد په لورې لایون پیل کړ په لټوال تر هغې روسو روان شول چې تیر شپه له انتظامی سره خبرې ناکامه شوې د مشالوري خبري الوای د 300 پیاده او گاډو کې د سفر روسو پولیسو په ټوچی سین سره لار وتړله پولیسو هتا کنټینر یې خېدی او لارین کوونکو ته مخکې تګ اجازه نه دا ورکړي خو د انتظامی او لړپورو چارواکو د نومونو خودو په شرط مشالو ته ویل چې د جانخیلو پر لټوالو سره له لومړي ورځې خبري روانې دي خو تیر شپه مذاکرات ناکامه شو د بنو په جانخیلو کې پرلط د تیر وسه د پاسه درې اونۍ ورایسي د جانخیلو د اوسیدونکو ملک نصیب خان د وژل کېدو پر ضد روان دي نوموړی د جون په 10مه وژل شوی او پرلط پال د حکومت لخوا د امن باوري کولو په لړ کې د مارچ په میاشت کې د شبي لیکلي تړون ژمني عملي کول غوښتنه هم کوي د شمالي بلوچستان په دغه تخیلو او میرعلي کې په هدفي بریدونو کې دوه پولیس والا وژل شوي او درې زخمیان دي دا خبره د میرامشاه د پولیس یو چارواکي او ځای خلکو نن مشال لته کړې دوی په وینا نامعلومه وسلواله د تحصیل د تخیل لاند سید آباد سیمه کې دوه رونه کانسټیبل نورزیب او کتاب الله وژلي د شمالي بلوچستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور نن مشال لته ویل چې وژل شوي کسانو په خواني دښمني وه خو د پیښې پلټنې کوي د پولیسو او ځای خلکو په وینا تیر شپه هم نامعلومه وسلواله په میرعلي پی سیمه کې یو بل هدفي برید کې درې کسان ژوبل کړي دغه پیښو ذمہواري چا نه ده منلې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ په اړه د پاکستان جمهوري تحریک د مشر مولانا فضل الرحمان سرګندونې بې بنیاده ګرځولې دي مولانا فضل الرحمان د جون په 6مه په خبر کې خبري غونډې ته ویلي وو په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او هلته نوي وسلوالو ډلې رامنځته شوې دي خو فواد چودري پر مشال لوي ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې د قبایلو ترمنځ د دښمنۍ له وجې کېږي
اس وسلوالی ڈلی نشتا دا پخوانے قبیلوی دخمنے دی او پا خاصا توگا دا ستونزی حغوسیمو کی دی چرتا چی دزمکو تنازی ندی حل شوی
بلخوا د پاکستان فوج سو واری دا ویری چی پا قبیلی زلو کی کامیاب عملیات کری او دا سیمی لوسلوالو پاکی کری دی د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ جنازه نن مازیګر 15 بجې په کوټه مسلم باغ کې کیږي عثمان کاکړ د جون پر 18مه په خپل کور کې ژوبل موندل شوی وو او د جون په 20مه د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ساور کړه په بلوچستان کې سوداګرو د صوبای صدر عثمان کاکړ په مړینه د درې ورځو ویر اعلان کړی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونام مشربای د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې په امنیتي پیښو کې د ښځو مرګ ژوبله 38% زیاته شوې ده ډیبرا لاینز پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله نوموړي زیاته کړه چې د 2021 کال په لومړیو درېو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% او د ماشومانو هغه 23% زیاته شوې ده د یوناما مشرې د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي تر دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر میلادي کال کې زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده اور اوسه خبر د کرکټ پر کو د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ اتلولې فائنل یا پایلوه سبا د پیښور زلمی او ملتان سلطان ترمنس په ابوظبي کې کیږي بیګا د پیښور زلمی لوبډل اسلام آباد یونایټډ ته پاتو وکټو ماته ورکړه اسلام آباد یونایټډ لومړی بیټینګ وکړ او یو سل سلور منډې جوړې کړې په جواب کې پیښور زلمی لوبډلې د هدف په 18 اور کې پوره کړ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي حضرت الله زازي شپږ شپږ رنز جوړولو سره د پیښور زلمی په بریا کې مهم رول ولوبو او د سیالۍ غوره لوبغاړي نامې واخست دا تر دې مهال د مشالو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لګولایزم او د دې خبرونه واوریدل لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د جاني خیل پر دتوال نن اسلام آباد ته روان شوی دی او دوی وایي چې حکومت سره مذاکرات کومه نتیجه نه ده ورکړې. موږ سره زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرښه دی، هغه سره خبرې کوو. عمر، ستړی مشې او که اورېدونکو ته په دې اړه نور تفصیل ورکړي چې دغه لاریون کوم ځای ته رسېدلی دی او د پولیسو د خوانه چې کوم خنډونه جوړ شوي وو هغه په کوم حال دی؟
بالکل، دغه لاریون چې سحر له جاني خیل راوتلی دی، دوی ته اسلام آباد پر لور چې کوم دی مارچ پیل کړی دی، کله هم هغه زیاتره چې کوم دی په جاني خیلو کې ایثار دي. یو اړخ ته چې کوم بنو د لار راځي توچی پول باندې هلته چې پولیسو کوم مزاحمتونه اړولي وو په هغې کې ایثار دي. او بل طرف ته بیا دوی یوه بله لاره اختیار کړه چې هغه بکه خیلو طرف ته وځي، په هغې هم خنډونه دي، خو پر لتوال زیاتره چې کوم دی بکه خیل حدود ته تې ګډ شوي دي. خو په دې دوران کې د پولیسو لخوا چې کوم دی وخت په وخت دوی باندې انسوګیس یا اوښکې بیان کې ګیس چې کوم دی هغه ویشتلی شي، دوی ته لارې هم بند کړې دي. او په ډېر زیات شمېر کې چې کوم دی پولیس چې کوم دی ځای په ځای په لارو ولاړ دی، هغه مزاحمتونه یې ورته ودرولي دي. پر لتوال دا ادعا هم کوي چې د پولیسو لخوا په دوی باندې ډزې هم شوې دي، چې دوی وایي چې دوه کسان په هغې کې وژل شوي دي، خو پولیسو لخوا هغې یا کنفرمیشن یا تصدیق نه ده راغلی، پولیس دغه یا فلحال ردوي. بل طرف ته مونږ چې د انتظامی چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه هم دا وایي چې حکومت دوی سره په وار وار مذاکرات کړي دي، د شپې هم تر ناوخته پورې ورسره مذاکرات شوي دي. اوس بیا هم انتظامی چارواکي دا وایي چې د بنو پولیسو مشر ډی پی او هلته بکاخلو ته تللی دی او پر لتوالو ته یې خبر ورکړی دی چې راشئ دلته، زه درته ناست یم، دلته بیا کینو مذاکرات کوو. خو د بنو بهارا په یو صورت هم لا پولیس وایي چې بهر ته یې نه پرېږدي. البته د دوی چې کومې غوښتنې دي، هغه انتظامیه چارواکي دا تیار دي چې ورسره خبرې وکړي او د دوی سره دغه خبرې چې کوم ته مارچ په میاشت کې شوي دي، کوم ډاډ ورکړل شوی دی، هغې منلو ته حکومت وایي چې مونږ تیار یو. نو فلحال پر لوټوالو یا فیصله نه دی کړی، ځای په ځای په لارو روان دي، خو مزاحمتونه ښه زیات دي او چې کوم دی وخت په وخت د دوی تر منځ چې کوم دی د شیلینګ په وجه باندې داسې د انخطو راپورونه هم راځي او زیاتره دا ژوبلې هم داسې ادعاوې کوي چې کوم مظاهرین دي.
ډېره مننه عمر، ډېره مهرباني. اوریدونکو، تاسو د عمر وزیر نه اوریدل چې د بنو د جنخیلو پر لتوال چې نن په څلېښتمه ورځ من دوی خپل احتجاج کوو اسلام آباد ته روان شوي دي او دوی وایي چې حکومت د دوی غوښتنې نه مني. د دوی غوښتنې دا دي چې د مئی په دیرشمه باندې یو ځایي ملک نصیب خان وژل شوی او د هغه قاتلین دی ونیول شي او په سیمه کې دي، په جانخیلو کې دي او په خوشا کې دي، د ټولو وسلوالو پر ضد یو رقم عملیات وشي او ښه او بد دې پکې نه کتل کېږي. پولیس بل خوا ته وایي چې دوی د ملک نصیب خان د قتل په اړه پلټنې کوي او د حکومت وینا ده چې امنیتی ځواکونه چې کله کاروایی کوي، چې کله عملیات کوي، نو په هغې کې ښه او بد وسلوال نه ګوري، بلکې د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. تاسو دا هم اوریدل چې پولیسو په مختلفو ځایونو کې دغه خلکو ته چې اسلام آباد ته روان شوي دي خنډونه هم جوړ کړي دي. په دې اړه چې نور څه تفصیل لازم مخکې هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو، د پښتونخوا ملی عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان کاکړ مړ نن خاورو ته سپارل کیږي. دغه په مرګ په بلوچستان کې سوداګرو او وکیلانو د دریو ورځو او یاد ګوند د وو ورځو ماتم اعلان کړی دی. نو مړ د جون په لسمه په خپل کور کې راغورځېدلی وو او په سری درون زخم راغلی وو. دغه کورنۍ ویلي چې نوموړی وژل شوی او په خپل مرګ نه دی مړ. حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د ډاکټرانو پوسټ ماتم رپورټ هم لا تر اوسه پورې نه دی په ډاګه شوی. پرون چې له کراچۍ نه بلوچستان ته کوټې ته د هغه مړی وړل کېده، نو په لارو کې مختلف خلک، بلوچان او پښتانه، د هغه ته ولاړ وو او په هغه باندې ګلان، د هغه په تابوت باندې ګلان وپاشل. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر دریم کاکړ د جون په دروشتمه نیټه وویل چې د جون په دروشتمه نیټه به نه هیواز تجارت خپل کاروبارونه بند ساتي، بلکې په مسلم باغ کې به دوی د پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ په جنازه کې هم ګډون کوي.
ټول دکانداران تاجران د کوچ په سار کې او د نورو صوبې د ټول تاجران سره مردا تل کړی وو. پر دروش تاریخ د بوت پورات مکمل شټرډون وی عثمان خان کاکړ په سو کې او درې ورځې مرد سوګ اعلان کړی دی او ټول تاجران ته بیاز مردا پیدا چې ټول تاجران راځي په جنازه کې به شرکت کوي خدای کړی وو. او په ټول صبح کې چې ټډون ارتالي نوټ پنځه بجې باندې جنازه ده، ان شاء الله خدای کړی چې قانون باندې مرتبه ټول زو جنازې له
دې څخه لمخه چې کله تیر ما شام نه وخت د عثمان لاله جسد د ایمبولانس د لاري د موټرانو په یو لوی کتار کې د کراچي څخه وکوټ تر ورسېدی، نو په زرګونو کسانو یې د لکبا څخه نیولې بیا د کوټ تر امداد چوک پورې په ډېر درناوي سره استقبال وکړی. استقبال کې واځي پښتانه یا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي شامل نه وو، بلکې په لویه کچه شاریانو چې دا غو تړاو د بلوچستان نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام، نېشنل ګوند، عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د نورو سیاسي جماعتو سره وو. هغه پر سړکان راوتلي او تر شپې ناوخته پورې د نوموړي د جسد لیدو لپاره انتظار وکړی. په دې ترڅ کې د لکباس په سیمه کې د عثمان لاله د جسد د رارسېدو څخه لمخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې سیاسي وګړو وویل چې د عثمان لاله نظریه با نور هم پولیس کی ټینګ سی.
مانم زور احمد کاکړ، عثمان کاکړ اسی یو نوم نه دی، عثمان کاکړ یو سوچ دی، عثمان کاکړ یو فلسفه ده چې د مشت پرېښول، عثمان کاکړ یو جرأت دی چې هغه صرف په صوبه بلوچستان کې نه، په پوره ملک کې نن هر کښنه یو ګورم، هر سړی یو ګورم، هر شذ یو ګورم، د دب پر لاس باندې تور پټی تړلې، دا د د جرأت سره زموږ اظهار یک جهتی ده. دلته تر پښتنو ورونو بلوچستانو ډېر احتجاج کمپونه لګولې دي.
مانم سردار لوین خان کاکړ دی، عثمان کاکړ یو د پښتانه قام د پاره نه، د سند قوم د پاره، د پنجابی د پاره، بل خصوص د بلوچ د پاره، یعنی دا یو داسې بین المللي سطح سړی و، دا د یو بلوچستان د پاره نه و، نن د یو د پاکستان د پاره و، نه یو د افغانستان د پاره و، دا په بین المللي سطح یو کارمان سړی و. خو موږ افسوس نن موږ خلک پر دې باندې ډېر افسوس کوو چې موږ په زړونو باندې زخمونه دي.
ما نوم عبدالله، ټولو پاکستانو د ټولو قومو زه شکریا ادا کوم چې په دغه غمجنه چیرته کې د مړ سره تاوندی وکی زکه دایو دا سالارو چې د ګر پرسانه د ګر بلوت د ګر صبیه د پاره د جدو جهد کاوی او داس کارمان سړی چې مقصد چلاله د دې دنیا سولاړی.
پلپلو ته د بلوچستان د وکیلانو للوري نن دوی مورز هم د عدالتو بایکاټ روان دی، زکه چې تیر ورځ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه بلوچستان بار کونسل لخوا اعلان شوی وو چې دوی به د پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په غم کې درې ورځې سوګ جوړوي. دغه ډول به د عثمان خان کاکړ مړی نن مازګر په خپل اباګنۍ ایدرې مسلم باغ کې و خاورته وسپارل سي. د دې مقصد لپاره جسد په ایمبولانس کې نن سهار د جلوس په بڼه کې د کوټ څخه د مسلم باغ په لور روان ساتل دي. په جلوس کې په لویه کچه پښتانه، بلوچستان او د نورو قومو سیاسي او مذهبي مشران او وګړي برخه لري. د عثمان خان کاکړ مړی تیر شپه د کوټ په یوه سردخانه یا یخچال کې ایښودل شوی و. دلته په کوټ کې د حکومت بلوچستان له لوري د پښتون تحفظ موومنت مشر و منظور پښتون ته د پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ د جنازې په لمانځه کې د ګډون اجازه ورکول شوې ده. د صوبایي حکومت له لوري د جون په دوشتمه نیټه په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ کولای شي چې کوټ تراسي او د پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ په جنازه او نورو مراسمو کې برخه واخلي. پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ د جون په ولسم نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د حزب اختلاف او احتجاجي مظاهرې ته د وینا کولو وروسته مازیګر شهباز ټون ته تللی. د ډاکټرانو په وینا چې نوموړی پر سر لګېدلی و، خو د بېهوشۍ په حالت کې چې کله د کوټ وسیول هسپتال ته ورساوي نو هلته یې ډاکټرانو د سر اپریشن وکړی، لیکن د وضع نوره خراب شوه چې له امله یې نوموړی د بېهوشۍ په حالت کې د جون په نولسمه نیټه کراچي ته په یو شخصي تیاری کې رسولی و. خو د جون په یوویشتمه نیټه ښاغلی کاکړ د کراچی په یو شخصي روغتون کې د شپېتو کلو په عمر کې خپل سا ورکړي او د امیش لپاره د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
اوریدونکو د ایب ترین رپورټ موارد دلته د افغانستان په نګرهار ولایت کې په جلال آباد ښار کې د عثمان کاکړ غیبانه جنازه شوې ده. په دې جنازه کې ګڼو خلکو ګډون کړی و او دوی عثمان کاکړ د پښتنو په غم غمژن سیاستوال یاد کړی دی او دغه خدمات هم ستایلی دي. په اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر محمد عثمان خان کاکړ د غیبانه جنازې لمونځ د جون په درویشتمه نیټه په جلال آباد ښار کې د فخر افغان باچا خان کمپلیکس په انګړ کې ادا شوه. د جنازې په مراسمو کې د ننګرهار یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ګڼو مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د غیبانه جنازې تر ادا کېدو وروسته د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی په خپله وینا کې وویل،
دا د لرو بر پښتونخوا د افغانانو یو رهبر خداوند کریم د آخرت د لوی سفر د لوی منزل ورته آسان کی. یا الله کریم ته په دې خبره باندې شاهد اوسې چې موږ مظلوم افغانان کدی جغرافیہ کے در نہ یو کبہری ہو تا بندگان ہو منگ تا کامل استقلال نصیب کی دغه زمرو چ وفات شو پروردگار ددی جانشین چ کوم خلق کینی او بختنو د خدمت کولو توفیق ور کی.
مدنی پال رئیس خان غرنی مشال رادیو سره په خبرو کې د عثمان خان کاکر پمری نه د خواخوګی ترسنګ په نړیوالو بشرپالو بنسټونو غږ وکړ چې د پښتنو پر وړاندې د تشدد او تاوتریخوالي مخه ونیسي.
راټول شوی یو دلته چې د غیبانه جنازه وکړو، ټول دنیا ته وخیو چې موږ لروبر یو افغانان یو، او دغه دغه فکر چې دا لا نور دغه سي ځوانان پیدا کوي، دغه سي فکرونه زیږوي چې هغه د محکومو خلکو ټوله کې د هغه انسانيت غږ را واخلي چې هغه د تشدد ښکار دي، هغه د ظلم، جبر او بربریت او وحشت ښکار دي.
د ننګرهار ولایتي شورا په خوانی غړي زبی الله زمری مشال رادیو ته وویل، هر هغه څوک چې د لر او بر افغانانو د یووالي او په هغه د تشدد د مخنیوي غږ پورته کوي په مرموز ډول وژل کیږي.
دغه یو فکری مبارزه ده او اوږدمهاله مبارزه ده. دا مبارزه به پرمخ ځي. دا د یو کسو، دوه کسو، پنځه کسو په شهادت او په ترور باندې نه توقف کیږي.
د تورخم خاروال راحت ګل زیرمل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د عثمان کاکړ لمړینې وروسته به هم د ده د فکر لارویان خپله مبارزه پر مخ وړي.
عثمان کاکړ یو فرد نه و، دا یو فکر و، یو مفکوره و، یو اوږدمهاله مبارزه و. او دغه مبارزه د ده په پاتې شونو کې سرکونه شته چې دا مبارزه به دوامدار وي. د ده پارټي چې ده تر ټولو هغه چې ډېره په واضحو الفاظو سره د لر او بر د یووالي سیاست کوي، هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده.
محمد عثمان خان کاکړ د جون په 18 نیټه په خپل کور کې ژوبل شوی و. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی څنګه ژوبل شوی و. نوموړی د جون په 21 نیټه په کراچۍ کې ومړ، خو د هغه زوی خوشحال خان وایي چې په پلاری په خپل کور کې بریج شوی و او په سرور باندې سخت گزار شوی و، خو د بلوچستان چارواکي د هغه مړینه یوه حادثه ګڼي. د محمد عثمان کاکړ په مړینه د پاکستان او افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې پښتنو خواشینی څرګنده کړې او د هغه مړینه یې د پښتنو لپاره ستره ضایعه بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د عثمان خان کاکړ په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. په همدې تړاو د ارګ په اعلامیه کې راغلي، عثمان خان کاکړ د افغان وطن د رښتونی خواخوږي په توګه د سولې، ټیکاو او یووالي لپاره عملی مبارزه او د قدر وړ هلې ځلې کړې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو نه مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com هم غوړیدئ شئ. فیسبوک او ټویټر تاسو ته یاد شو، تاسو کولی شئ د فیسبوک او ټویټر د لارې هم د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. او تاسو مخکې د عثمان کاکړ او د هغې نه مخکې د جانخیل په موضوع باندې رپورټونه واورېدل. داغه ویډیوګانې، تصویرونه د مشال ریډیو په فیسبوک، ټویټر او همداراز په انسټاګرام هم شته. که تاسو په دغه سوشل میډیا باندې یې نو ورشه یلته وګوري او خپل ملګرو سره شریک. اوس لاهور ته ځو. په لاهور کې نن ماسپښین په 14 کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دا 14 په جوهر ټاون کې د جماعت د وړلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوي دي. تر اوسه د 14 نویت پاړه څه نه دی ویلي. د برید زموري هم تر اوسه چا نه ده منلی. زمو همکار ګلایاس په لاهور کې د شخصي جیو ټلویزیون د خبریال طاهر جمیل سره خبرې کړې دي او دا غني په 14 کې د مرګ ژوبلې پاړه نور معلومات پوښتلي.
دیکھیے درې کسان مړ دي او 12 دولس قریب چکم دي زخمیان دي. انیشل ملبار صاحب او دا جو هوټون کې شوې دا حکم دي کې شوې دا فاتح حافظ سعید کور دی.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لاهور د 14 په اړه مو د طاهر جمیل چې د زئی جیو نیوز ټلویزیون خبريال دی لاغه څه معلومات اوریدل. زمو همکار ګلیاز ور سره مرکه کړو. تاسو اوریدل چې په دغه 14 کې درې کسان وژل شوي دي او د جماعت داوا ډلې مذهبي ډلې مشر حافظ سعید د کور سره نږدې دا 14 شوې ده. تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې او پولیسو ویلي دي چې په دې اړه باندې نورې پلټنې روانې دي او څه معلومات چې مخکې تر راځي هغه به تاسو ته وړاندې کړو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو په دغه څپو باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي. موږ خبر یو چې په ځینو ځایونو کې ستونزې شته دي. ځینو ځایونو کې زموږ خبرونه صحیح نه اوریدل کیږي، ریډیو صحیح نه اوریدل کیږي. دا غي تر جوړېدو پر کچرته تاسو موبایل لری، انټرنیټ پکې لری، نو د مشال ریډیو د اپ د لری مشال ریډیو واوري. مخکې تر دې چې د بل رپورټ ته لاړ شو، زه تاسو د کرکټ یو خبر وایم. تاسو هم مینوال یو، زه هم مینوال یم. نو زه به تاسو هم چې د انګلند بخنه غړم د نیوزیلند او د انډیا ترمنځ چې دی د ټیسټ میچونو چمپینشپ چې کوم دی نړیوال چمپینشپ دا غي فائنل لوبه دی. دا یو قسم ته د ټیسټ میچونو ورلد کپ فائنل دی او دا چې دی په نیوزیلند کې دا لوبه روانه ده. نن اخیری ورځ ده. دا د 15 ورځو ټیسټ وو خو اولنۍ ورځ چې ده د باران د وجنه ونه شو لوبه. نو ځکه شپږم ورځ د دې لپاره ایښودل شوی و. نن شپږم ورځ ده چې په تخنیکي حساب باندې بیرته هغه 15 ورځې کېږي. اوس چې د هند چې د 50 رنځونه کړي دي، څلور لوبغاړي آؤټ شوي دي. دوی په لومړۍ پاڼۍ کې 212 رنځونه کړي وو او نیوزیلند په لومړۍ پاڼۍ یا لومړۍ اننګس کې 249 رنځونه کړي وو. په دې معنی چې انډیا چې دا اوس لیډ چې دی د دوی 53 رنځونه دی. دا وخت چې د اجنکی ریحان او رشب پنت چې دی هغه بیټنګ کوي. نو معلومه به شي چې د دې میچ څه نتیجه راوځي او که نه بې نتیجې ختمیږي. واتې ورنه تقریبا لا پاتې دي. ښه، رپورټ ته به ورشو. په داسې حال کې چې دا کال په قبایلي ضلعو کې 13 هدفي وژنې شوي دي. د پاکستان حکومت ځینې چارواکي وایي دا هدفي وژنې نه دي او دوی دا حمله د شخصي دښمنیو وجه بولي. خو ځایي خلک او سیاستوال د حکومت د اداره دی وایي حکومت دی په قبایلو کې امنیت ټینګ کړي او د ټولو وسوالو پر ضد دي یو شان عملیات وکړي چې هدفي وژنې ورسره ختم شي. مجید بابر پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې په قبایلي دلو کې د هدفي وژنو تر شا لویه وجه زړې قبیلوي دښمنۍ دی او په یادو سیمو کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن خبره بی بنیاده او د نامنۍ خبره مبالغه وبلله. د جون په 22مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې فواد چودري وویل هیڅ وسلوالې ډلې نشته، دا پخوانی قبیلوي دښمنۍ دي او په خاصه توګه دا ستونزې هغو سیمو کې دي چېرته چې د ځمکو تنازع نه دي حل شوي. مولانا فضل الرحمن په خپل حلقه انتخاب کې د پاتې کېدو لپاره د مبالغې نه کار اخلي. هغه خود قبایلي ضلعو د انضمام پر ضد او اوس هم دی. زمشو ضلعو کې موجوده صورتحال دا دی چې د جنگ نه پس سفری بندیزونه نرم کړل شوي دي او د لسیزو پس امنیتي وضع عادي حالاتو ته نږدې ده. د قبایلي ضلعو د خراب امنیتي صورتحال په اړه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د مئی په 1 د نیمه قبایلي سیمې یعنی خیلو د یو ملک د وژنې نه پس ولس د هغه د مړي سره د تیرو 23 ورځونو په احتجاج دي او په سیمه کې د بشپړ امنیت غوښتنه کوي. په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن د ریاست نه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې وویل چې په زمشو ضلعو کې ترهګري ختمه شوه؟
دہشت دوبارہ سر اٹھا رہی لیکن کیوں سر اٹھا رہی؟ ہمیں شبہ ہے
طرح گرے بیا سر راپور تکڑے خوالی سر راپور تکوی زمونگ دا شک تے چی دا سی حالات دا ریاستی دارو دستر گوڑان دے او ملاتر سر رامز تکی گی بلکی گزو داو وائم چی دا دی ترشا ہم دا دغو دارو سناس زکل آسوی چی پزم شو زلو کی دا پوز دا پاتے کی دو لپارا جواس پیدا کری نوزک اوس نوی نوی ڈلی رامز تکی گی حوی حدفی وجنی کوی دینی علیمان وجنی زک پا قبیلی ولس کی دا عدم تحفظ احساس جاتی گی. ولې قوم ته وویل شول چې ترهګري ختمه شوه؟ ولې قبایلو ولس ته وویل شول چې هلته حالات پوره نه شول؟ موږ دا ګڼو چې مختلف ادارې د خپل برلاسیتوب لپاره داسې حالات جوړوي. د ضربی ازب په نامه د عملیاتو نه پس امنیتي او حکومتي ادارو قبایلي سیمې د وسلوالو ډلو نه پاکې ګرځولې وې. د موجوده نامنۍ تر شا په سیمه کې د وسلوالو ډلو په اړه د دفاعي چارو پوه رحیم الله یوسفزي د جون په 22مه مشال ریډیو ته وویل د شماری وزیرستان د صوبائی اسمبلی غړی میر کلام بیا وایي چې په 2013 کال کې شمالی وزیرستان ته د بې کورشو خلکو د ستنېدو سره سم د نامنۍ او هدفي وژنو لړۍ پیل شوې ده او د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه زیاته کړه.
مولانا صاحب خبره بالکل تایید کوم، هغه درسته ده ځکه چې هغه په دې خیالونو کې د وخت نه د دوی سره په جدي تور باندې ملګري هم وي او دا ښایي دوی په شریکه سره چلولو را چلولو نو بالکل هغه ټیک وایي. خو زموږ په علاقه کې روزانه هدفي وژنو کیږي را کیږي. د 2013 نه کتر والې د نن ورځې پورې نو په هغې کې صرف په شمالي وزیرستان کې په 300 نه زیاتې هدفي وژنې شوي. بیا که ور سره د جنوبي وزیرستان والا میلاو کې یا د پخواني فارس چې ورته وایي د جاني خیلو والا یا دا کته ټوټل سره میلاو کې نو ډېر زیات
خود خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د امنیت سکتر محمد آصف د جون په 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې هدفي وجنې یوازې د قبایلی سیمو نه بلکې د ټول پاکستان مسله وبلله او زیاته کړه که تاسو یوازې قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو خبره باندې تمرکز کوئ نو د دې ما سره هیڅ ثواب نشته. دا صورتحال خو په ټول پاکستان کې روان دی، کراچۍ کې هم دی، پېښور کې هم، اسلام آباد کې هم. په پاکستان کې داسې ځای وخایه چېرته چې هدفي وژنې نه کیږي. د خیبر پختونخوا د داخلو قبایلي چارو د امنیت کتر محمد آصف وویل چې د جاني خیلو د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې حکومت د یوې لورنامې له لارې منلې او په هغه لورنامه عمل هم پیل شوی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پورس په درې نیمو او د هرې جمعې پورس په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دا خبرونه لږ وروسته تاسو نشرو، خو د خبرونو د لنډیز وخت رانزدې ځکه چې درې نیمې بجې کېدونکې دي. راځئ له ګلایازي واورو.
دا بنو د جانخیلو پرلتوالو نن د اسلام آباد په لور لاریون اپیل کړی دی. پرلتوال تر هغې وروسته روان شول چې تېره شپه یې له انتظامیه سره خبري ناکامه شوې. د مشال اړو خبریال وایي د څو ساعتو پیاده او ګاډو کې د سفر وروسته پولیسو په ټوچی پل سره لاره وتړله. پولیسو هلته کنټینر ایښی دي او ځینې پرلتوالو مشال اړو سره په خبرو کې ویلي چې د پولیسو سره په نښتو کې دوه کسان هم ولړل شوي دي، خو انتظامی په دې اړه تر اوسه پورې سندي ویلي. د شمالي نورستان په دتخیل او میرعلي کې په هدفي بریدونو کې دوه پولیس والا وژل شوي او درې زخمیان دي. دا خبره د میرامشاه د پولیسو چارواکي او ځایي خلکو نن مشال اړو ته کړې. دغه پیښو ذمواري چا نه منلې او دا په روان کال کې په سیمه کې د هدفي بریدونو اته ویشتمه پیښه ده. د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په قبایلي ضلعو کې د وسله والو ډلو د ملګري په اړه د پاکستان جمهوري تحریک د مشر مولانا فضل الرحمان څرګندونې په بنیاد ګرځولې دي. مولانا فضل الرحمان د جون پر شلمه په پیښور کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او هلته نوې وسله والې ډلې رامنځته شوي. خو فواد چودھری پر مشال دوسر په ځانګړې خبرو کې ویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې د قبایلو ترمنځ د دښمنۍ له وجې کېږي او هلته د وسله والو ډلو موجودګي نشته. سینیټر عثمان خان کاکړ جنازه نن مازیګر 15 بجې په کوټه مسلم وخت کې. عثمان کاکړ د جون پر 18 په خپل کور کې ژوبل مونږ شوی وو او د جون په 28 د کراچۍ په خان روغتون کې اسا ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر وایي د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې په امنیتي پیښو کې د ښځو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. دا خبره ټیپرلاینس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته کړې ده. او د پاکستان سوپر لیګ په نوم د کرکټ اتلولۍ فائنل یا فایلوبا سبا د پېښور زلمي او ملتان سلطانز ترمنځ په ابوظبي کې کیږي. دغه د پېښور زلمي لوبډلې اسلام آباد یونایټیډ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی لګولایز مو د خبرونو لنډیز واره د اوسم مشال آنلاین اونیز خبرونه ورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو.
مینو سلامونه. که انټرنیټ کاروئ نو تاسو ته به معلومه وي او که نه کاروئ نو د دې پروګرام تر اورېدو وروسته به خبر شئ چې ځینې خلک د بیان ازادۍ په خوږو کې داسې تراخه وړاندې کوي چې ځوانان پې تشدد ته هڅېږي. زه بشیر ګواښم او نن په مشال آنلاین خپرونه کې پر دې بحث لرو چې د بیان ازادۍ څنګه په غلط ډول استعمالېږي، چارواکي په اړه څه کوي او موږ تاسې پې څنګه له دوکه کېدو ځان ساتلی شو. دا سړی مولوی سردار ولی حقانی نومیږي. په نږدې هره خبره کې د توجه د غږ له امله په ملا توجه هم مشهور دی. پر فیسبوک ډیر فعال دی. خداغه د شهرت یو ورسته وجه چې د جیل ته ورسوه د تعلیم مبارزې لپاره نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښونه کولو. تر دې مخکې هم هغه د زندان سیل کړی دی. د اپریل په میاشت کې په یو تقریر کې په بې بنیاد ډول هغه وویل چې کرونا وایرس جعلي دی او چاته زیان نه رسوي.
کرونا بیا را روانه ده، دې ظالمې ته وایا.
خو کله چې پولیسو بوت نو له حواله ته یې په بل ویډیو کې په خپلو خبرو پښیمانی وښوده.
کرونا ایک مهلک بیماری ہے.
اوریدم کو دا په انټرنیټ له بیان ازادۍ څخه په ګټه خستو د غلطو معلوماتو خبرولو له ګڼو مثالونو څخه یو دی. ځینې پروپاګاندا خو تر دې بریده خطرناک وي چې ځوانان ټوپک راخستو او د وسلوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. دا په بیان ازادۍ کې ځکه ناراضي چې د بیان ازادۍ د خلکو گمراه کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته تې زیان ونه رسیږي. د پاکستان په آئین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسایلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وایي
د پاکستان د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خور سره ور سره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهري د دې خبرو نه بارو زی چې داغه د بیان نه داغه د تقریر نه نور خلق چې دی هغه راپاریږي نو په دغه صورت کې دا فریډم آف سپیچ دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربا بشیر گواهیم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په آئین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. د دغه شرطونو څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګرې سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی رپورټ کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژۍ کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 9,022 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغو حسابونو مذهبي کرکې او سختدریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه به وي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورټ یا په اړه یې شکایت وکړئ چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سختدریزۍ موادو اړوند وو. فیسبوک د 2006 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړه کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بیلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سختدریزۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخې ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید
کړئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل ایپ هم اوریدلی شئ. د دې ایپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچه نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر گواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحث ته دوام ورکوم. ځینی چړونکی او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سغدریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینی داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسۍ نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سغدریزي مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا قتل پکار دی چې سما ترانسپیرنسی دانو د موږ ته سمره معلومات چې د ملاویږي لګیا دي چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لری کول او دا غلط تور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دي. نو دغه دا ضروری دی چې دا سه اکاونټ کم چې خطر ذاتی د خلکو ژوند چې د په خطرې کې اچي دا سه اکاونټ چې د ټیک ته لری کول پکار دی. خدا نه چې سوق ام تاسو غنۍ چې دا لکشا ته بمده دی بل څه تنظیم سره کنیکشن نه لاغه اکاونټ تاسو لری کوي یا چې هغه دا سه خبره اډو خطرناک کړی نه. نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدی زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته غو ضروری ده، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو غي کې موږ داسې مواد یا نشو چې ده په انټرنیټ باندې لګولې کم وجہ نه خلکو په ژوند ته چې ده خطر راځي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړو او نن هم دي، خو هیڅ چاته به د پروپیګانډي اجازه ورنه کړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاد پروپیګانډي خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د ځینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي وای چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادی ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په وینا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس پدن دور کې د سوشل میډیا پراتک کې د سټیټ وجود کمزور ایسولې الته هر ګروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سي دارنګ بیان وکي سي هغه ځخه نو وبل چا ته نقصان نه ورسېږي دبل چا و نظریات نقصان نه ورسېږي دبل چا و و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو په دارنګ حالات کې مش سوشل میډیا دور کې مجبور سو سی هغه ته د هر شی ترانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي، نو هغه د بل ګروپ دغه د وضاحت نمخ کی پرغه باندې اٹیک کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ. مشال ریډیو ته تاسو غوږی او سم د شاهین بنری جوړه کړي سازونه زنجیرونه خبرونه اورو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا کې په موسیقي او هنرمندانو د بندیزونو او هغې ته د ورپی خستونزو پاړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتو د نوموړي سندرغاړي وږمې په هنري زیار او هغې ته په ورپی خستونزو خبرې کوو. وګما د پښتو هغه سندرغاړي دا چې د خپل خوږ आवाज لکبلې د ځان لپاره لوی نوم ګټلې دي. هغه تر اوسه د پښتو زرګونه سندري ویلې دي او د ژوند په ډیرو سختو کې هم د فن او هنر سره خپل رشتہ نه د پرې کړې. نوموړي د پښتونخوا د ثوابې اوسیدونکو داو د تیرو 15 کلونو راهیسې د پښتو ژبې او موسیقي خدمت کوي. هغه د خپل ژوند او فني مزل پاړه صدا سوایي.
میرا عزیز خود صحابہ سارا تعلق ساتھ ہم نے مینا اور پیدائش میرا مینا ہی اور وقت مہیر و شس پنزہ دش تو کالو نہ خبر اور دل لا زدا فن کوم دی خود نور نو قین دلا میرا سندر خودی ما دی رضیات ہے لی کیسٹ میں دری دری نہیں ذرا کیسٹ دی تقریبا اتو سو کا دا شان تے نہیں سو فلم نو تم جانی کڑی دی ریڈیو کی نہیں جانی شی دی دا جون ټول په غمونو کې تیر شو په تکلیفونو کې تیر شو په بیمارو کې تیر شو اوس هم دا د بیمار هم بېګا د هسپتال نه راوستې م خبرې داسې خاص سمې نه شم کول تا سره هغه دغه طاقت مشی نه اوس هغه نه دی پاتې اوس به هغه وږمه نه یمه چې خلک بوئ چې وږمه مو هغه وږمه ده بېګا د هسپتال نه راغلې م لاس کې مېدل راکوم هغه داغونه اوس هم دا رشته کله راته یو ځای ډراپ کېږي هغه پړسېږي هلته نه وباسي بل ځای کې دغه کې هغه هلته و پړسېږي بل ځای کې نن باسي بس دغه زندگی مې داس
وګما سمو د وړاندې د سرطان د رنز ښکار شوی واو د اوګد علاج نو ورستو ل دغه رنزا روغه شوی دا خو بیا د شوګر بیماری ونیولا چې ورسره کورنۍ د نورو مالی ستونزو سره مخ شوی دا. هغه وایي سمو د وړاندې ورسره حکومت لګ مرسته کړې و خو اوس هغه لړې هم ودرې درې دا. د وګمې په وینا اوس حالت دې تر رسیدلې دي چې د خپل سلور زامنو او یوی لور د سکول او رزنی ژوند خرص هم نشي پوره کولې.
ایس نشتا جی ایس نشتا ناغا پیسی منتا ملاوی گی ننزا من سبتا پوس که جیرا دا بیماران دیوارو کا کورتا ورشو دا دای حالاتو گورو دا دای جوندو گورو دا دای زندگی گورو چه دا کم حالات کی دا کم حالات کی ملی آغا خبری نشتا اوز دکا جی شگر دا شگر نرابان نوست چه دا نو دا خیه تکلیب دا دانی رابان دیرا و دانی رابان دیرا خیجی و دکا تکلیب دا او وسره میتبم کیږي وسره ما بس چکر را باندې راځي بس را ار زه را غورځیدم بیوش اسلم بس بچی دي چی وی وای بس مورم لاړه مورم لاړه مورم لاړه نو مور خو په بچو په باندې راټولل بچی په مور باندې راټول ما ته جی د حکومت د طرف نه صدا سیواز نه میلاو شه زما صدارتي ایوارډ منظوري شوی و پروسه کا شوی و جی زما ایوارډ منظور شوی او بس داسې پکې لو بي ټوکی او شولې چې هغه بس هغه ایوارد زما بل چاته میلاو شو ما بس زیاره خیر د زمون بشران دی مونږ نسینی د مخ کی دی لانا خیر دی دی واخلی کسه کال خدای پاک منزور وکړله او شو کی نینو د مار په دیګه کی پرته نو بس مر چمړا شما غ ماج دین دی جوه او جوندانی ولا نه ور کول په مونږ نی ولا ور
Thank you.
وګمی د پښتو موسیقي په دې مزل کې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړی دی او د پښتنو د فن او هنر استازیتوب کړی دی. هغه وایي په نور هیوادونو کې هم وخت تیرول شو خو چې هر چرته تللی ده پېښور ته ستنه شوې ده. وجه دا وه چې د خپل اولس په منځ کې پاتې شي. هغه غوښتنه کوي چې باید حکومت د صوبې د بېوزله هنرمندانو او فنکارانو سره مرسته وکړي او د کار موقع ورته برابر کړي.
زجی شام تتلی ما بیجن تتلی ما دا چین تتلی ما قطر تتلی ما دوبای تتلی ما سعودی عرب تتلی ما بحرین تتلی ما ملیشیا تتلی ما اداغا ملکونو تتلی صرف بس داغا کومه چی دیر آجزا شما دیر غریب شما خلای تعالی دیر پکیر شما او ساغا وگمانیم پاتی تو ددائی پا لاس کسوی من لطر را سروالی شی بیمار خزیم ناجور خزیم سوال نہ کو منا خیرات ہے نہ چانہ خیرات والا مارو نہ خوین دی ما ددی جب خدمت کڑے دے ما ددی رکو شال کڑے دے تول کد دی دوس سے کی جی زرا جزب کی خزم نہ جوڑن دی مارے ما قسم اندا تا را سروال شی ام دی وسر اللہ پاک کو کی کد دی دوس نے کی جی چاہیے نہ مل دی وسر کو کی مارو نہ کوین دی زپ پدی نہ جوڑتے کی دی تا دوا کوم چ خدای دی خدا او بعد او تل پاتی
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2021 او 2022 لپاره د هنرمندانو د خیر خیګړې لپاره 50 کروڑ روپے منظوري کړې دي. په دغه اړه چې مو د کلتور د سانګې د مشر اجمل خان سره تماس ونیولو نو نوموړي وویل چې یو کمیټه به د مستحقو هنرمندانو نوملړ جوړوي او داغې د لاندې به ورسره مالی مرسته کیږي. نوموړي نور وایي
tourism and culture authority so they give a different show the community is a much area to come out right some of the activities that keep the both of our to sell the product to be more and come to kamzuri ganaji and that one lagi na para inshallah the that so reality na we go for kaula artistan artist community community or we will scheme on a scheme on the past demo that I know for the park so that every time like
اوریدونکو دا وز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو خپل قربا شاهین بونډری ل اجازه ورکه د الله پامان.
خوشی بو باران بری کی باران
مشال ریڈیو دا خطا زور زخم میں زور اغستے دے راغ لے چی مزڑ واخ لے لے لام راغ لے چی مزڑ واخ لے لے لام سوک زید نور اغستے دے سو زید نور اغستے دے ڈمی دنیا اور اغستے دے ہائے 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 ڈمی دنیا اور اغستے دے گڈی میں دزڑ پسر لمبے واورو کے میں شور اغستے دے ہر چوک پسینا منگولی اڑی ہر چوک پسینا منگولی اڑی ہری لمن تور اغستے دے ہری لمن تور اغستے دے ڈمی دنیا اور اغستے دے ہے 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 ڈمی دنیا بیابانونا پہوا مس پر ہر ٹکور اغستے دے تورے بلا گانے گام پگام تورے بلا گانے گام پگام گام مستا پر لور اغستے دے گام مستا پر لور اغستے دے ڈمی دنیا اور اغستے دے ساچی ننگر زیگی در پدر دوی ازار د مور اغستے دے گل زم مغرور لکا بادشاہ